سي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شي بریم دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې دي. انتوني بلینکن تېره ورځ ناوخته په واشنګټن ډي سي کې د خبري کنفرانس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هېواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. وړاندې د انتوني بلینکن د دې څرګندونو جزئیات په خپرونه کې اورېدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی اداره یا اوچا وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 8.1 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي یې تر ټولو ډېر له نیستۍ کړپېږي. ملګري ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوږې ناورین روان 2022 کال د تیر کال په پرتله په بیړه د خرابېدو خواته روان دی. دغه سازمان وایي په افغانستان کې دا مهال 40 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانی ولس له بریتانیایي صابر ځاځي ته د بریتانیا د امپراتوري دویم عالي نشان یا مډال ورکړل شو. د بریتانوي رسنیو د راپورونو له مخې دته د بریتانیا د ملکې دویمې الیزابت د واکمنۍ د اویایمې کلیزې د 4 ورځني جشن پر مهال د بریتانیا د امپراتوري نشان یا او بي ای ورکړل شوی. شاغلی ځاځي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي هیله مندې چې د ګڼو نورو هغو خلکو هڅې هم وستایل شي چې د کډوالو په برخه کې نستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. صابر په 1999 کال کې افغانستان بریتانیا ته په ډیرو سختو شرایطو کې رسیدلی و. په شمالي وزیرستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وپیښې ثبت شوې دي. پاکستاني رسنیو تیره ورځ د دغه هیواد د روغتیا وزیر عبدالقدیر پټیل په حواله ویلي چې د وروستۍ پیښې قرباني یوه وکلنه نجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د 6 میلادي کال لپاره د ماشومانو د پولیو یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده. په افغانستان او پاکستان دواړو کې اندېښنې دادي چې ممکن یو شمېر پیښې د ثبت له بهیره پټې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي وایي اوکراینی ځواکونه د سیفیرودونسک په ښار کې له روسانو سره په جګړه کې ځینې بریاوې لري. زیلنسکي دا څرګندونې بیګا خلکو ته په خپل وینا کې وکړې. هغه زیاته کړه په مجموع کې د دونباس په سیمه کې نظامي وضعیت چې د مخکې ډېر ستونزمن بللی و نه دی بدل شوی. پر اوکراین د روسیې له یرغل 3 میاشتې تیرې شوې او له نړیوالو فشارونو سره سره لا هم روسیې د جګړې د درولو لپاره درولو ته غاړه نه دی ایښې. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو اندېښنې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه سره شریکو موضوع مول طالبانو سره هم شریکه کړې ده. په کابل کې د طالبانو په منځګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد ترمنځ د روغې جوړې د پلاوي لې وغړي سره شهیدلې یو. په اسر آباد کې مو لیبی پیش خبرو
سار دغه واقع شوی ده. نو چسپکی مین معلومی کی گاڑی ده یو سر تر شاته تیر سی خودل شوی ده.
په کندهار کې بی مرمنی د لاسی صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی.
خامک دوزی ده مردوزی کار ده کرشنیل کارونه جه لاسی کنداری غاڑی ده او خیاتی ده او دست نور.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي دي. انتوني بلینکن تېره ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې په دغه هېواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لژکیو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وایي دوی به په هیڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونه نیسي او هڅه کوي د شیګانو په ګډون د ټولو مذهبي لژکیو امنیت خوندي کړي. نور حال د فیروزی عزیزي په راپور کې.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون پنځمه ناوخته د 2022 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یوه خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو سره په دغه هېواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي. په ځانګړې توګه کله چې دوی د ښځو نجونو د زده کړې، کار کولو او په ټولنه کې د ګډون بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. په هر صورت کله ناکله د داعش خراسان څانګه د مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه د شیا هزارګانو په وړاندې زیاتېدونکی تاوتریخوالی ترسره کوي.
بلخوا د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سفیر رشاد حسین وایي طالبانو او داعش دواړو په افغانستان کې د مذهبي لږکیو غړي توقیف کړي، ډارولي او بریدونه یې پرې کړي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په هیڅ صورت مذهبي توپیرونو او اختلافاتو ته اجازه ورنه کړي. ښاغلی مجاهد د داعش ډلې له لوري پر شیعه مذهب ازرګانو د بریدونو خبره مني، خو وایي طالبان هڅه کوي د ټولو مذهبونو د پیروانو امنیت خوندي کړي.
د پټنګر ټولو لخوا کله کله بلیدونه سوي دي، د پوزینو مساجدو د صوفي کرام په خانقاو باندې هم سوي دي. دا کار هغه وخت هم کې سلته په امریکانو حضور دولت په حضور ګونه نه ټو قوتونو
دا اندېښنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو پر واکمنېدو سره له یونیسپي امنیت وروسته په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شیعه هزارګانو پر جماعتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو داعش خراسان څنګه حملې وکړي چې له امله یې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرګزوب له ورسېده. هغه څه چې افغان هزارګانې نسل وزنه بولي، خو ښایي په دې هېواد کې یوازې دوی نه وي چې له ورته ګواښونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې په کندوز او کابل کې د سني صوفیانو په دوو خانقاو او دغه شان د کابل په خشتي جماعت مرګونه حمله وسوي چې لسګونو کسانو ته مرګزوب لواړوله. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د بیلابیلو نړیوالو چارواکو او سازمانونو له لوري په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې دي.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګل کې لګېدلې اور نن نه هم ده چې لا هم نه دی مړ شوی. په دې تړاو له چین څخه طالبانو د مرستې غوښتنه کړې ده. جزئیات له خپل همکار اخلم چې دا مرسته په څه ډول غوښتل شوې ده.
ځنګلونو کې د اور د لګېدلو نن نهم ورځ ده. تر دې د ملاور نه دی کنټرول شوی. د نورستان سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې دوی که څه هم هڅه وکړه او د چهار شنبې په ورځ باندې دا اور یو څه ناڅه کنټرول شو، کابو شو، خو د شپې له لوري د تیز باد لامل یو وار بیا د اور لمبې تیز شوې چې اوس مهال د دوی له کنټرول وتلې دی. سیمه ییز اوسیدونکي وایي چې لږ تر لږه د 1500 د نورستان اوسیدونکي د دغه اور د وژلو هڅه کوي، خو لا تر دې دمه نه دي توانېدلي. دا اور نه ورځې وړاندې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې په کومو ځنګلونو کې چې ځنغوزو ونی دي او د غشان د چارتراش ونی دي، په دې ځنګلونو کې دا اور لګېدلې ده. که څه هم تر اوسه پورې دقیق نه ده معلومه چې څومره ځنګل به سوځېدلی، خو ځینو سیمه ییزو رسنیو د نورستان د چارواکو له قوله راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه له 150 تر 200 هکتاره ځنګل چې دی دا تر اوسه پورې سوځېدلی دی. تازه د طالبانو حکومت د چین له هېواده غوښتي دي چې د دغه اور په وژلو کې له دوی سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سنګچی تیره ورځ ناوخته په کابل کې د چین سفارت له سرپرست دینګ اینان سره په لیدنه کې له دغه هېواد غوښتي دي چې د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلې اور په وژلو کې له دوی سره عاجل مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په دې اړه په ټویټر کې لیکلي دي چې په جواب کې د چین سفیر ویلي دي چې دغه غوښتنه به ژر تر ژره او په سمدستي توګه له خپل حکومت سره شریکه کړي او تر لومړنۍ ارزونې وروسته به لازم اقدامات ترسره شي. شیبر سیم نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت دی. په 2006 کال کې دا ملي پارک اعلان شو. په ځنګلونو پوښل شوی ولایت دی. کله ناکله د اوړي په موسم کې په ځنګلونو کې دغه ډول اور رامنځته کیږي، خو د تیرو حکومتونو پر مهال باندې زر مهارېده.
مننه و موریدل چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې لګېدلې اور لا هم نه دی مړ شوی. په دلته په ځنګلونو کې نه ورځې مخکې اور لګېدلې و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان ځینو غړیو د سولې خبرې پیل کړي دي. نن د خبرو دریمه ورځ ده. اسلام آباد او د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز د جرګې له یوه مشر د خیبر پښتونخوا له پخواني ګورنر شوکت الله خان سره نن سهار پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په خبرو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی. نوموړي په ځواب کې وویل
دا خو کاره خبرې دغه پکې نه دی، بلکې دا زمونږ اولنی نشستونه وو. کنه ابتدائی کی مطلب خبرې جوړی گی ورانی گی بیس پور لگ دی زمونږ دا لغیر تک چې دی بنیادی طور دغه دی فارټا انزیمام نه انزیمام دا هغه لکه دا ټایپ شی نه دی پکې. بیا راتک دی بیا پی سٹاکس مطلب دا ټول دی پی سٹاک کې شامل لیا نیکسٹ سیشن و بیا بل کی
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشو طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي.
بس زیاته پکې مونږ همدا وکړل چې به څو پورې جرګه جاری پای پورې به ډز بندي مطلب دیم دغه پوښتنه دغه بداسي حرکتونه نه کیږي چې علاقه یې امن ته به نقصان ورسي.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوا نه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د تیزې د حکومت او نور موږ خپل جرګه وه څنګه چې قبایلو جرګه هغه سي ناست وو خبرې له سټارټ هم اخیستې ته داسې وکړنه.
نو دا به تر څونه حد ورځو پورې دا خبرې تر ستاسو جاري وي؟
نه نه اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور زمونږ چې کوم مارګري یا مشران یا کوم سټیک هولډرز دي هغې سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو. نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته به تاسو څنګه ځواب وایي؟
مونږ 350 کسان راغلي. نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ وو چې 350 لکه وي خو هغه د کوم مشران ک نه راغلي یا پکې راتګ وړي نو هغه سره به مونږ کینو.
او دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت؟
خو مرسته دا ده چې هغه مونږ ټول کوآرډینیشن په کابل کې چې ناست یو خو هغه را سره کوآرډینیټ کوي او دواړه طرفینو سره دغه ساتي مونږ سره مو د هغه سره.
بل یو اخري پوښتنه چې ستاسو چې کوم پریکړې یا کوم خبرې دوی سره تاسو رکی نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبره وکړه د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو په تماس کې
ته مونږ خو چې راتلو کنه سره خو سودې وزیر راغلی دی دا هغه په کې راغلی بیرستر سیف نو سوبای حکومت مطلب دا چې هغه په وفاق سره مرابطه خپل مرضی نیو راغلی لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی اوس حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولې شو جوړ بي راځي پای کې مونږ با اختیار یې جوړ بي نه راځي چې مونږ بیا نو ته دې اختیار شته نو دا ریښ بیا شته.
د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې طالبانو ته د داعش او څو نورو ډلو د خطر یادونه کړې ده. دا راپور وایي چې د حواله تودېدو سره شایي په افغانستان کې جګړې زور واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو وایي افغان طالبان د اسلامي دولت د خراسان څنګ یا داعش د نوي مقاومت له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو کارپوهانو په دې نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان نوي واکمنان په داسې حال کې چې پر افغانستان بشپړه ولکه لا ټینګوي له القاعده سره نږدې اړیکې پالي او دوی ته اصلي خطر د داعش سخت دریزو او د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي بریدونو له لورې دی. کارپوهانو امنیت شورا ته په خپل دې راپور کې ویلي چې د هوا له شکېدو سره ممکن جګړې زیاتې شي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو په راپور کې دا هم ویل شوي چې نه به داعش او نه هم القاعده تر 2023 میلادي کال پورې د دې جوګه شي چې نړیوالې حملې وکړي. خو د راپور چمتو کوونکی وای چې له دې سره سره په افغانستان کې د داعش القاعده او ګڼو نورو تروریستي ډلو شتون د دې هیواد د ګاونډیو او په مجموع کې نړۍ ته اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتو په راپور کې له القاعده سره د اړیکو په تړاو ویل شوي چې باور دادی د طالبانو په منځ کې د حقانی شبکه له القاعده سره نږدې ده او د طالبانو او القاعده اړیکې هم شې دي. راپور وایي چې د کابل له سقوط وروسته د حقانی شبکې په سرعت په پلازمینه کې مهم او کلیدي ځایونه ونیول او د دې کار په نتیجه کې مهم وزارتونه خپل کړل.
ملګری ملتونه اندېښنه څرګندوي چې شاید د افغانستان امنیتي وضعیت پسې خراب شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې نن سهار چاودنه شوې ده. دا چاودنه د ملي ریاست ودانۍ ته څیرمه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې پر سهار د غبرګولی پر دیرلسم ازادي راډیو ته وویل نن سهار شلکه ماته بجې د مرکز اسداباد اړوند د منډکول ساحه کې پر یو شخصي موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې پکې یو تن ټپي شوی دی.
سهار دغه واقع شوې ده نو د چسپکي ماین معلومی کې ګاډي د یو سر تر شاته ټیر صحیح خودل شوې ده چې دغه خوا کې کور دی د کور مخ سره ګاډي ولاړې خلکو کې بچو او کس په کسر سری غوندې زخمي ده شو شونې شوواله موټر هم بچ د شاته سیب یو طرف خراب شوی ده یو ټیر سره چلی نو دغه ځای پریم کټ شوی دی.
دغه چاودنه په حاجی میرزمان شوی چې ساختماني شرکت او شخصي کاروبار لري. د اسداباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د پیښې لزای یو ټپي راوړل شوی چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. تر اوسه د چاودنې مسولیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیسته او نه یې پر تور څوک نیول شوی. چاودنه د ملي امنیت ریاست سره نږدې شوې ده.
او سر بخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
پر اوکراین د روسیې د یرغل نن سل ورځې په داسې حال کې پوره شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې بیا جګړه سخته شوې ده. روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو عملیات څه نا څه په شا تمبولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي وایي اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په مهم ختیځ ښار سویرودونیتسک کې د روسیې شدید عملیات په شا وتمبوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نن جمعه سل ورځې پوره سوې. ناټو ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د بربادۍ په جګړه بدل سوی او مسکو نه دي توانېدلې چې خپل هدف چې په چټکۍ بریا خپلول وو ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي تېره شپه ناوخته په خپله وینا کې وویل د اوکراین ځواکونو په سیبرودونیتسک کې د جګړې پر مهال ځینې بریاوې ترلاسه کړي.
په دونباس کې وضعیت د پام وړ نه دی بدل شوی خو د سویردونیتسک په جګړه کې ځینې بریاوې لرو او په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. دا د لیسیچانسک، باخموت او نورو ښارونو په څیر تر ټولو له سختو ساحو ده.
د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې نن ویلي چې د روسیې اصلي پلان ته په پام سره مسکو نه دي توانېدلې چې خپل یو ستراتیژیک هدف هم ترلاسه کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت په خبره روسي ځواکونه د کیف او د اوکراین د نورو دولتي مرکزونو د نیولو لپاره په خپلو لومړنیو اهدافو کې پاتې راغلي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو اطلاعاتو کې ویلي د اوکراین ثابته دفاع او په هغو لومړیو څلورو ساعتونو کې کیف ته نږدې د هوستومیل په نوم د هوایي اډې د نیولو لپاره د روسیې ناکامي د دې سبب سوه چې د مسکو عملیات په شا وتمبول سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي چې په سیبرودونیتسک کې چې د چارواکو په خبره 80% د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی کور پر کور جګړه روانه ده. په همدې حال کې د اوکراین ځواکونه چې هڅه کوي د روسي پوځیانو مخه ونیسي د هغو پر مختللو وسلو ترلاسه کولو ته انتظار دی چې واشنگټن یې د ورکړې ژمنه کړې وه. د لوهانسک سیمې د پوځي څانګې مشر سرهی هیدی ویلي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 800 کسان لا هم د سیورودونیتسک ښار د یوې فابریکې په تهکوي کې پټ دي. د دې پوینا ډیری دغه کسان هغه ځایي اوسیدونکي دي چې ورڅخه له دغه شهره د وتلو غوښتنه سوي خو د دې په خبره مخه یې نیول سوي ده.
لخبرونو ور آخوا
دا سجرړو په خبرونه کې مو وړاندې د غزنی شارت ورولو هلته مو د ترافیکي سیستم د تنظیم لوي هڅ خبرو نړیوالو چاپی خبرونه او تکتنه هم لرو خو اوس په مخکې تر دې چې دغه مطالبه تو ورشو کندهار ته مخ کړو د کندهار په دامن ولسوالۍ کې وی میرمنې د لاسي صنعت د تولید مرکز جوړ کړی دی په دې مرکز کې لسکونه بې وسله میرمنې کار کوي د دې مرکز کارکونکي وای د موادو د بازار موندنې لپاره د ورسره مرسته وشي تفصیل په دې راپور کې
دروش کلنه رازیه خپلواک د کندهار د دامان ولسوالۍ د ناقل د کلی اوسیدونکي ده هغه په خپل کور کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی میرمن رازیه خپلواک وای د سلګونو زرو افغانیو شخصي پنګونی په ماټه دغه مرکز جوړ کړی چې اوس پکشي دیش به وزله میرمنې په دوو وختونو کې د خامک مری وبدلو کنداري غاړو ګوندلو ګلدوزی او د خیاطی په برخه کې زدکړی او کار کوي او لدې لاري د میاشتې له درو زرو افغانیو څخه زیات آی تر لاسه کوي
مشکار چې د دوو وخت خاصه خبرې ځنی هغه خوندې د ذات خاصه کار لري هغه د مو ماشين تاړول او زم ته ماشين خاصه کار لري هغه مو بیا سات تاړول په دوو مختلف وختونو کې کار کوي او په بیلابیل شان باندې کار کوي مثال موږ د ډول ډول مختلف کارونه دي لکه خامک دوزی د مردوزی کار دی کرشنل کارونه دي لاسي کنداري غاړي دي او خیاطي دا داسې نور
په دې مرکز کې بوختي یو شمیر میرمنې کندي د یو شمیر میرمنو خاوندان معتادین او یو شمیر هم غریب دي د حسابې په نوم د دې مرکز یو کارکونکي وای خاوندې معتادي او دا له مجبوریت د خپل کور اړتیاوي له خیاطي څخه د ترلاسوي ګټي وټي لارې پوره کوي
البته دا چې دلته یا کندي دي یا خاوندان معتاد دي مګر تر ازي د خپل کارونه کوي د خپل لاس مزدوري پیدا کوي دغه د لارې خپل اولادو ته یو نه پکا پیدا زما چر هغه و چې زما خپل خاوند معتادي دي تر ازم د خپل کار کوم ته دغه د لارې خپل اولادو ته ګول پیدا کوم تر پراته بجې چې راسو بیا د یوې بجې پر بدل خپل کارونه کوو هڅه ورس کې وایو جوړه دا ټول شاګردان جوړي بیا د مشترک خلی مارکیټ ته ولیدل
د لاسي توکو د تولید د دې مرکز نوري کلیوالي کارکونکي میرمنې هم وایي چې د مرکز په پرانیستل کېدو سره کار موندلې او کورنۍ له فقره اشغورل سي بي د لاسي توکو په تولید بوختي دوه میرمنې ملالې او بیبي جانه د خپل تولیداتو لپاره د بازار موندنې ترڅنګ د مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي
حساب مو بيخي ضعیف او بنا مجبور شوم د کارت می مخ کړم نو نه یو خپل د کور مصارف په سر رسوالې بیا موږ د دولت څوارو سر سره کومه کوي همکاري وکي موږ مثال موږ په دغه بایک بور خپل په شو باندې موږ سره د خیاطۍ مو ماشینان مو کم دي ټکران مو کم دي سرخان مواد را تراوړي موږ غواړو چې خپل خو خپل ودرې
که مشه نه سفر مختګ روان دي خو زه مجبور وم مجبورې را ولاړ سولم د تم خپل کار کوي سړی مې سمجري دی هغه تر خبرې مو چم نه مو چګرات کې بزرجه بابا کې ما معاملې سره وته د سړی سره را ولاړ سم زاده خیاطۍ را دي کومه مشه دې وساله پاکه ګواله رسې او څه دې په مو چګرات پیدا کې او څه زم
د همت په نوم د میرمنو د لاسي توکو د دې تولیدي شرکت تولیدات د هیواد د کورنوي مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر بهرنوي هیوادونو ته هم لیږل سوي دي د کنداري میرمنو په لاس رخصوي خامکی غاړي او افغاني کالي د هیواد په کچه ځانګړي شهرت لري خو د اقتصادي ناتوانۍ لامل د پخوا په شان بازار نه لري
غزنی شارت د ورتلونکو موټرو لپاره تمځایونه جوړ شوې دي خو به دا موټر په شارت کې دننه په بیلابیلو ځایونو کې درېدل د دې شار یو شمېر اوسیدونکو تم لري چې لدې سره به په شارت کې تریوه اندازې بینظمي راکم شي نورحال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په غزنی شار کې د لاینی موټرو ترڅنګ د مرکز اړوند لځینو کلیو د غزنی لا تلس ولسوالیو او څنګلورو ولایتونو څخه راتلونکو موټرو ته ځانګړي تمځایونه برابر کړي دي دوی وایي دغه کاري په دغه ځای کې د ټرافیکي امن او د ښاري نظم د ټینګښت د ښاري معیارونو د رعایتولو او له بې نظمیو څخه د مخنیوي په موخه کړی دی د والي ویندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی شار د ښاري نظم د انسجام کمیټه په وړاندیز او د ولایت مقام په منځوري سره د تمځایونو د ټاکلو چاره غوره کړې ده
د غزنی ولایت څنګلورو ولایتونو د دې ولایت اړوند اتلس ولسوالیو او د مرکز اړوند ځینې لرو فرتو کلیو د لینی نقلیه وسایطو لپاره چې مخکې یې د ښار په ګڼمیشته سیمو او د ښاري وسایطو په پارکینګونو کې فعالیت درلود. ښار ته څیرمه مناسب تمځایونه هډې ورته ټاکل شوي.
غزنی ښار که څه هم چې ډیری سړکونه یې غبرګ او یوه اندازه آزاد دي، خو بیا هم په دغه ځای کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته وي او ډیری وخت موټر چلوونکي هم ترافیکي اصول نه مراتوي چې له امله یې ځینې وخت لارې بندېږي. خو اوس د دغه ځای ډیری اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت له دې کار سره به په ښار کې تر یوې اندازې بې نظمي راکمه سي، تر څو خلک خپلو کارونو، دفترونو او ناروغان پر خپل وخت روغتونونو ته ورسیږي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی شیر علي دی. نوموړی وایي مخکې به په ښار کې د خلکو وخت زیات ضایع کېده، لارې به بندې وې، خو اوس خلک په ډېره اسانۍ سره خپل هدف ته رسیږي.
موږ ډېر خوشحاله یو په دې خطر باندې چې ښار ګڼګونه کم شوې ده او بند سړکونه خلاص شوي دي او نظم برابر شوی دی. ډېر مزاحمت نشته، مثلا لار خلاص دي، کوم مزاحمت نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو ډیری وخت له ښاره د ښاري نظم د مراعاتولو او ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه د موټرو د تمځایونو د ایستلو غوښتنه کوله. غزنی د کابل کندهار پر لویه لاره ودان ښار دی چې له امله یې ډیری وخت د لایني موټرو زیاته ګڼه ګوڼه وي، خو ډیری وخت یې له کلیو او ولسوالیو د راتلونکو موټرو تمځایونو هم د ښار دننه زیاته ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
مخکې تر دې چې آزادی رادیو ته ستاسو یو شمېر راغلي پیغامونه وړاندې کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راډیو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، دغو چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د هندي ډیپلوماټانو لومړني سفر د یو شمېر ورځپاڼو پام ځان ته اړولی. د هندو ورځپاڼې په لیکنه هندي پلاوی به د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ښکېلو سازمانونو له استازو سره وویني او تمه ده له هغو ځایونو څخه لیدنه وکړي چې د هند پروګرامونه او پروژې پکې عملي کېږي. ورځپاڼې لیکلي کله چې تیر کال طالبان واک ته ورسېدل، هند په کابل کې د خپل سفارت او په کندهار او مزار شریف کې خپلې کنسولګرۍ وتړلې. په دوام کې لولو چې هند تر اوسه د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې بیړه ونه کړي. د ورځپاڼې په وینا هند له دې سره سره بیا هم د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره رامخکې شوی او خوراکي مواد او درمل مرسته کړې ده. ټلګراف هم لیکلي چې هندي چارواکو د طالبانو له حکومتي چارواکو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو سره د مرستو د ویش په اړه د خبرو لپاره کابل ته سفر کړی. په مقاله کې راغلي د جمهوریت له سقوط وروسته هند له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودې. د ورځپاڼې په وینا هند افغانستان ته 20,000 ټنه غنم، 14 ټنه درمل او د کووید-19 واکسینو 15,000 ډوزه لیږلي. ورځپاڼې زیاته کړې دغه مرستې په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون، د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د روغتیا نړیوال سازمان WHO سازمانو ته ورکړل شوي. د ټلګراف د مقالې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د بشري ناورین له امله په میلیونونو خلک د لوږې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د چهارشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې به شاوخوا 13 میلیونه خلک سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. او نیویورک ټایمز د یوې ځوانې افغان جوړې په اړه لیکلي چې د تیر کال په اګست کې له افغانستانه تښتېدلې او اوس په امریکا کې اوسیږي. د ورځپاڼې په وینا فرهاد خورمی او فرزانه جمالزاده د هغو 6,500 افغانانو په ډله کې دي چې په څلورو اونیو کې امریکا ته ورسېدل. خورمی او جمالزاده د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوه میاشت مخکې وعده کړی و. ورځپاڼې د اغلې جمالزاده په حواله لیکلي که هغې ته معلومه وایي چې طالبان بیا واکمنېږي، نو د کور لپاره به ډېر سامان نه اخیسته. د ورځپاڼې په وینا دغې جوړې خپل ډک کور په افغانستان کې پرېښود او کډوال شول.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي ثبت شوي پیغامونه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040221 24 201.
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. ستاسو یو شمېره رسیدلې پیغامونه مو راغونډ کړي و، خو تخنیکي ستونزه اجازه نه راکوي چې دا پیغامونه له تاسو سره شریک کړو. یوه یادونه وکم چې تر 12 بجو وروسته د ازادي راډیو په دې خپرونه کې روغتیا دښمن شتمنۍ پروګرام لرو. دا په دې پروګرام کې د تنباکو د ضرر په باره کې د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شئ. 12:30 د خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبان په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې شوې دي. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په واشنگتن ډی سي کې د خبري کانفرانس په مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي چار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همشخه کوونکې اداره یا اوچا وایي په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي یې تر ټولو ډېر لنیستۍ کړی شي. دغه سازمان وایي په افغانستان کې دا مهال 4.5 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کې شي بشري مرستو ته اړتیا لري. افغان الاصل بریتانیایی صابر ځاځي ته د بریتانیا د امپراتوري دویم عالي نشان یا مډال او بی ای ورکړل شو. د بریتانوي رسنیو د راپورونو له مخې دته د بریتانیا د ملکې دویمې الیزابت د واکمنۍ د ابیایي مکلیزې د 4 ورځنی جشن پر مهال د بریتانیا د امپراتوري نشان ورکړل شوی. شغلی ځاځي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي هیله مندې چې د ګڼو نورو هغو خلکو هڅې هم وستایل شي چې د کډوالو په برخه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وايي اوکراینی ځواکونه د سیفرودونسک په شار کې له روسانو سره په جګړه کې ځینې بریاوي لري. زيلنسکي د سرګندونې بیګاه خپل ملت ته په وینا کې وکړي. هغه زیاته کړه په مجموع کې د دونباس په سیمه کې نظامی وضعیت چې د مخکې ډېر ستونزمن بللی وو نه دی بدل شوی. پر اوکراین د روسیې له یرغل 3 میاشتې تیرې شوي او له نړیوالو فشارونو سره سره لا هم روسیې د جګړې د درولو لپاره غاړه نه دی شي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د می یو دیر شمه چې د خبرګولی یا جوزال لسمینیټه سره برابر ده. تنباکو ته د نوې لورز یا په بلمانه هغه ورځ ده چې خلک له تنباکو د جوړو د خنیاتو لکه د سګریټو چلم پایپ او نسوارو پریخودو ته هڅوي. د دې ورځې د یادونه هدف دا دی چې خلک د تنباکو د کارولو له زیانونو خبر شي او هڅيږي چې دا خطرناک احتیاط چې هر کال د زرګونه انسانانو د مړینې باعث کیږي پریږدي. ډیری خلک غواړي چې دا عادت پریږدي، خو د ډېرې مودې کارونې له کبله پرې روږدي کیږي او وروسته یې پریښودل ورته ګران ښکاري. په داسې حال کې چې دا کار ممکن دی خو دوی یې په لارو چارو نه پوهیږي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د تنباکو د کارولو زیانونه کوم دي، آیا د تنباکو احتیاط د پریښودلو وړ دی او کدی په کومو لارو چارو، کورنۍ باید څه وکړي چې ماشومان په تنباکو روږدي نه شي او نورې پوښتنې. د خبرونې میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر ستومان. ډاکټر صاحب، له ستړي مشې وروسته راته ووایاست لطفا چې د تنباکو عمده لوی زیانونه کوم دي. البته په وړو په جزئیاتو به وروسته هم خبرې وکړو.
سلامونه، وخت مو په خیر. ستاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د تنباکو خو ډېر موزیره او هغه دي چې خلک یا په افغانستان یا په ټول جهان کې ترې استفاده کوي. ضرورونه یې خو ډېر دي، خو له 20 تر 25 خطرناکې ناروغۍ چې د انسانانو یا د خلکو چې سیګریټ استفاده کوي منځته راځي. چاغه ناروغۍ دي، سرطاني ناروغۍ دي، د شش ناروغۍ دي، قلبي ناروغۍ دي، او حتی سبب د جلدی ناروغۍ یا د پوست ناروغۍ هم سبب ګرځي چې بیا ورسته دا په وړو شکل او بیا ډېری کم کم چې هغه بیا خطرناکېږي او سبب د مرګ یا د مړینې کېږي.
مننه ډاکټر صاحب ستومان، اوریدونکي را سره وصل شوي دي. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم. سرکه رسول الله چې له کابل میړه کوي ولې دا نسوار خو شکر دی الحمدلله. دا
تر دغه علامه زه ډېر څه خدای پاک ساتلی یم، خو دغه اوس یو کم پان وتی څوک فین جاپان ورته وایي، څوک پېښوري ورته وایي، څوک افغاني ورته وایي، څوک رنګ رنګ ورته وایي، که نه چې د دغه د نسوارو توپیر شته که نه شته او دا څومره تاوان کوي.
مهرباني وکړئ ستومان صاحب،
پان او نسوار یو شی دی. هغه کوم مخکینی نسوار چې استفاده کېده مخکې وختو کې، هغه داسې و چې کوم پوښ به یې نه درلودلو او مستقیم به داسې خلکو د استفاده کول. اوس خو بعضې شرکتونه یا بعضې کمپنیو په دې باندې چې د خپل تجارت په خاطر باندې هغه داسې یو خلطۍ پوښ ورته جوړ کړی دی چې هغه په دامه د پان یا پنجه او پنج یادیږي. دواړه یو شی دي، ضرر یې هماغومره دی لکه د نورو نسوارو، هیڅ فرق نه کوي. ضرورونه یې دا دي چې مثلا د خولې د انتان یا میکروبونو سبب کیږي. په اولو ورځو کې سړی نه پوهیږي، آهسته آهسته یا کرا کرا دا میکروبونه او دا انتانات په سبب دی د غاښو، د خولې، د ژبې، حتی د ستوني او ترمیدې پورې د دې میکروبونه رسیږي چې بیا په راتلونکي کې ډېر په سختۍ باندې دغه علاج کیږي. یو دا چې د غاښونو به زیړیږي او یا به توریږي او یا به هغه په ساده ډول درته وایم چې هغه به چونجي وهي. نو دغه د پاره چې موږ او تاسې د دې نه مخنیوی وکړو، یګانه لار یګانه ښه هغه دا دی چې موږ او تاسې د دې نه نور ډډه وکړو، او د اولادو د پاره یا د خپلو ملګرو د انډیوالانو لپاره چې څوک د سیګریټ یا نسوار استفاده نه کوي، موږ او تاسې د هغو په خاطر باندې استفاده ونکړو. یا په کورنۍ کې د اولاد د مخینه، د اولاد د مخینه باید موږ همدا سیګریټ یا نسوار ونه کو، په خاطر دې چې هغه اولاد یا بچیان یې پلار ته ګوري او د هغه نه زده کوي او بیا هماغه عمل کوي. نو زه ټولو نه مې خواهش دادی چې کوم سیګریټ یا نسوار چې دوی کوي هغه د خپلو کوچنیانو او د ماشومانو تر مخ باندې استفاده ونه کړي.
مننه. زه غواړم له څګزي صاحب نه پوښتنه وکړم. دوی یادونه وکړه چې تر اوسه پورې له هیڅ صحي ستونزې سره تر دې عمره نه دی مخامخ شوی، یو ټول عمر یې هم نسوار کړی دی. اڅګزای صاحب ستاسو عمر څومره دی؟
تکل ساکره توان چې ما عمره برابر بس وسله وو ویش کال دی وسله تقریبا 28 کال تا وړم. مې شکر دی الله الحمد خدا څخه بار بار شکر ادا کوم چې ته اوس په کوم نشانه ما خو سه نه یوخته نور کې اخته کی. نو ځکه ما دته وویل چې مثلا زه خپل نشه سره جوړوم نه، چې ما قانون ولای ما به خید نسوانه نشه که خانی مطلق په پسیبه کې ګسه بندوي اوس وزنی.
مننه. ستومان صاحب، اڅګزای صاحب وایي چې وو ویش کلن دی، دا احتمال شته چې د ژوند په پاتې پړاوونو کې دای خو تر اوسه ډیر ځوان دی د تمباکو ل ضررونو سره مخامخ شي؟
بالکل، تر اوسه خو دای ځوان دی، کیدای شي تر اوسه پورې د دې شرایط ورته آماده شوی نه یا به دغه سیستم معافیتي قوي وي، نو په همدې خاطر باندې. ولی د یادونه وکړه چې د قندار نسوار یا د نسوار د هلمند نسوار ټول نسوار یو نسوار دی، او په ترکیب کې چونه استفاده کوي یو قسم ماده دی چې هغه د خولې د شریدو سبب کیږي، او کله چې په خوله کې زخم او یا جرحه رامسته کیږي انتان ډیر زمينه ورته مساعده کیږي. د انتان په اساس باندې وجود ته او سیستم ترور باد یعنی ماس آهسته آهسته یا په قرار باندې دته مشکلات پیدا کیږي. اوس دا ځوان دی، کېدای شي په دې باندې کوم تاثیرات ونه کړي، او خواهش مې ده ځینې غوښتنې مې ده چې نور د اطفالو د مخې، د ماشومانو د مخې دا کوم عمل چې دی دا ایرانی کړی او وینې کړی چې هغه هم ځینې زده کوي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم البته په لاین کې لرو، مګر مخکې لدی چې دا اوریدونکی راشي په خبرونه کې له تاسو نه سوال مطرح کړي، ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو په وړاندې په مخکې د سګریټ نڅکې مایندې پلرونه، که د دې د زیانونو په اړه هم لاند راته وایست چې بیا اوریدونکو ته ورشو.
کوم څوک چې مستقیما د سګریټ استفاده کوي، د سګریټ په اخرینی برخه کې چې هغه د خولې د لارې کشکیږي، هلته په فلټر یو غدي د سپنج په قسم باندې یو شکل لري چې هغه کې دغه نه دود تصفیه کیږي، او بیا ځي شوشته او د شوش نه بیا جذبیږي. اصل په عصبي سیستم د پاسه باندې تاثیر کوي، او نفر د احساس د نشې یا د مزې کوي ځینې. نو هغه کوم بیرته چې هغه د شوش نه راغوزي په فضا یعنی په عامه فضا کې خپریږي، یعنی په دې معنا چې دا موزیرتر د هغه نشه. یو دا چې خود سګریټ نشو او بیا الته لاړو د شوش نه په شوش کې جذب سو، بیرته د هغه سره یو بل کاربون ډای اکساید راووت په فضا کې خپور شو. یعنی هغه کس چې مستقیما استفاده ځینې کوي، هغه خو متضرر شو، ولی کوم کس چې په چاو خواهی ناس دی یا ولال دی یا ګرځي هغه دوه چنده متضرر کیږي په خاطر د دې چې هغه نورم هلته آلوده شو.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
داود چم د زابل څخه.
مهرباني داود خانه.
ورور زه تقریبا 50 کاله کېږي د نسوار عملي اوسې پرېښوه یم نسم، ځکه تر کې عادت تر ذات خود مرض نو څه وکوم.
مننه داود خانه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو سوال ووایاست.
مطیع الله خالد زم د کونړ ولایت څخه.
مهرباني وکړئ.
دا د نسوار د پرېښودلو لارې چارې کومې دي؟ ابل یو قسم له شاید شیشه ورته وای چې د کلی ځوانانو د هواد ځوانانو ډېر برباد کړ، چرس او پاوډر خو پرې دچی، خو دغه د نسوار د پرېښودلو لارې چارې به کوم یو د پاوډر چې شیشه ورته وای د شی بارک کړه څه د معلومات راکړه به.
مننه ډاکټر صاحب. استومان دوی اول خو غدي شیشه او د تنباکو ترمنس توپیر ک زحمت نه ورته وایست، او بیا د پښتنه چې نشه یا اعتیاد د پریخودو ورده کنه په دیاره لطفا.
د دې ورونه خو مننه چې د کونن نه زنګ وهلو. اول خو دا چې تنباکو طبیعي یو کښت کوم زار دی چې د افغانستان کې مروج دی. اول کوم کس مثلا شروع کی په ځواني په حالت کې د مکتب په حالت کې د سیګریټ نه شروع کی، بیا د نسوارو ته، بیا د چرس ته، بیا د هیروئین ته، او اخري حد چې دی یادې نشي هغه زموږ د ورو چې ویلي د شیشه دی. بدبختانه شیشه اوس په افغانستان کې جوړیږي، تولیدیږي، د تنباکو سره هیڅ ارتباط نه لري. خو زه اوس راځم مسلې د پرېښودلو ته چې ځوانان سره کوم کولای شي لدینه وکولای شي چې دا پرې دی. اکثره خلک کوم مسلې په پښتنه جنو کو چې شل کال تر 10 کال دوی استفاده کړي دي د نسوارو یا د سیګریټ نه، او دوی وایي چې دوی بعد لدینه استفاده جنو ونه کړي او څنګه دوی پرې دي. موږ تاسو مسلمانانو الحمدلله په ټو یو کال کې موږ تاسو یو میاس روزه لرو چې ډیر بختور او نیکمرغه میاس دی. په دې کې موږ تاسو ته وګورو چې د ورځې له خوا نه ول ساعت روزه نشو، یا شپږ ساعت روزه نشي چې په کې هیڅ نه و خوراکي او یا د څښاک د لپاره یا سیګریټ یا نسواري استفاده نه کوو. یو لږه راینه شروع کیږي چې باید موږ تاسو آهسته آهسته مثلا په روزه کې مثلا چې موږ تاسو د روزه ماته وکړو ټول اشتیاد تر دې نسوار وکي سیګریټ وکي داوی، نو که دوی په اول ورځ باندې چې کوم اول ورځ دی چې استفاده وکړه دوه ورځې کوونه کې درې ورځې بس یو یو د فایي باندې مشکل کار دی چې دوی یو ځل فریک دی. مثلا کچری دی پاسه کې یو ځل استفاده وکي، بیا په بیا لفته کې بل ورځ یو استفاده وکي، هم د ساجته آجته په قرار باندې دوی کېدای شي دا عمل پری دی. او دا د خلکو چې مثلا سین نه لوړ دی ځوانانو لپاره خکلار چې دی ښه کار چې دی هغه سپورت دی. اغه سپورت کوم سره خلک چې مثلا سیګریټ کوي، نسوار کوي، یا نو داسې نشي کوي تو کې چې استفاده کوي، د دوی د پاره خځه یا خکار دا چې د سینې دی بل چې جیم تاول ته وږي مو کی خکاری د منډو هلو سپورت کولو دی. کچېری دوی په هغه حالات کې کړي اورز لپاره لاس ته منډه وکړه، بل ورځ 15 لسو کی، بل ورځ شلو کی، نیم ساعت دې دا خبره ووزی. آهسته آهسته یو ځینې لاره او خلار چې مصرف نه لري هغه د سپورت دی چې دوی باید سپورت وکړي او به استفاده کوي. مثلا د سهار د خوانه دوی چې کله راجګیږي د څوک چې نسوار کوي دوی اشتیا اول چې راځي نسوار ته راځي، د دې په ځای چې نسوار کوي هلته دې جوش کړي او به چې جوش شوي نیم ګیلاس یا یو ګیلاس استفاده وکړي. همدغه شکل باندې کرا کرا مثلا د سپورت هغه دی ونیسي برخه د وخت لاړ شي چې دوی باید سپورت وکړي. آهسته آهسته دا مهمه نه ده چې د سپورت لپاره ځای نه لرم، په کور کې خدا سي ولس قدم ځای ده سي ولس قدم دی وي 15 قدم شل قدم، نو یوازې نه لاره کې مصرفونه لري او خلاره د صحت لپاره دی هغه سپورت چې موږ ځوانان او هم د سپینګر کې د شي لګین استفاده وکړي. که موږ تاسو دا روحي د سیو فکر وکړو چې ولا 15 کال مې یو عمل کړی یو کار مې کړی دا به څنګه یو دفعې پریزم، هیڅ مشکل پر دې کې نشته. دا باید هم قطعي تصمیمونه وشي چې زه قطعا دا کار نه کوم. یو بل هغه کسان یا هغه ملګری چې دستا پویږي چې دا سیګریټ څکي دغه سره په موټر کې ناستا یا په دفاتر کې په دې قسمتو کې چې دا پویږي چې دا حالت زما ملګری دی او سیګریټ څکي او ما دې ته نه ویل دي، نو ته کوشش وکړه چې دا ملګری سره تر یو څه وخت پورې نه دیوال وکړي. دا د خپګان خبره نه ده، دا د صحت خبره ده. د شرم خبره نه ده چې ته وشرمېږې چې زه ولې غانډیوال ته ور نغلم یا غانډیوال ما ته خواهش وکړه چې راسه داسې ګلیټ څه او زه ونه څکم. دا شرم په دې کې نه شرم شته او نه کوم عیب شته، دا د صحت دپاره ډېره مهمه ده. نو ته کېدای شي چې که تا پرېښودو هغه ملګری دي یا دوست دي یا همکار دي چې سګرټ څکي، د هغه نه تشویق دي ته چې ما پرېښودو خو ته یې پرېږدي، نو دا به قاطع تصمیم ښه تصمیم ده چې قاطع یعنې وایي چې دا استفاده نه کوم. او ډېر سخت کار نه دی، یګانه لارې سپورت دی چې دوی سپورت وکړي او روی سپورت راوړي، دا ښه کار دی.
سګریټ څکول یا د سګریټو احتیاط ډاکټر صاحب ستومان بیولوژیکي دی، پریښودل یې د انسان په بدن کې د ستونزو باعث کیږي، یعنی روغتیایي مشکلات سړی ته پیدا کوي، او که دا رواني اړخ لري؟
د سګریټو څکول زه داسې درته وایم چې دا سګریټ کله چې موږ څکوو دا د شوشته په شوش کې جذبیږي، د وینې له لارې بیرته ځي زموږ عصبي سیستم ته. زموږ عصبي سیستم هلته ډیپریس کوي، کله چې ډیپریس کو نو هلته زموږ دا خلک یا کوم خلک چې استفاده ځینې کوي وایي سګریټ نو همیشه حالت راته راغی او غواړي چې بیا د هغې لارې هغه نه استفاده وکړي، غواړي چې هماغه اولینۍ نیشه یا اولی خوند ځینې وخت د سګریټ یا له نورو نه. نو په کچیرې پرېږدي هیڅ مشکل نه رامنځته کیږي، پاتالوژیک یا کوم مشکل چې په وجود کې د وینې ته قلب ته یا نورو هغه ته هغه فائدہ رسوي، مثلا دغه پریخودل دغه کار مثلا د سیګریټو پریخودل او نه ویل دا وجود ته فائدہ لري نه ضرر، یعنی کوم پاتالوجیک حالت مان ته نه راوړي د پریخودل، ګټه رسوي. د رواني نگانه دای خپل دا فکر کوي کني پرواني هغه کې کوم مشکل نه رامسته کوي، هغه کې هغه احساس د نفر دی یا کوم څوک چې دا سیګریټ څکي چرت څکي یا نور یورین څکي دا دای خپل احساس ته دی کې چې روحن خراب یم یا روحن داسې فکر کوي، در صورت کې هغه خبر نه وي. بیا هم زما مشوره هغه کسان چې سیګریټ د ډیر وخت لپاره چرس د ډیر وخت لپاره تریاک یا نور داسې نشاور کوي چې استفاده کړی دي، خواهش می کړم چې د رواني ډاکټر سره په هفته کې یو ځل یو جلسه ونیسي، دا به ډیره بهتره وي او دا ښه دی چې مثلا دغه سره خبرې وکړي او هغه بعضې لارې چارې د رواني نگانه ورته ښیي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي راډیو.
مننه کوم جنابی ډاکټر صاحب محترم. یو تعداد فساد البته ما یو تعداد ځوانان البته افغانستان کې می کم لیدلی خو ایران کې می بیخي په لوړ تعداد لیدلی، یعنی هغه قیلون کوي. نو ته څه فکر کوي آیا دا هم د سګریټ او د ایروین په شان ضررونه لري چې د غمر ډیر نه لري؟ او بل درې هغه نشې چې کارونکي وړې بولي خو زی غټي بولم لکه سګریټ نسوار او چلم، په دغه کې کوم هغه نشه ده چې د انسان ژوند ګواښي، د انسان ژوند له خطر سره مخامخ کوي او ژوند دی رالنډوي او سابندي هم ورسره لري؟ نو دغه درو نشو کې کومه یو موزیره ده؟
مننه زابلای صاحب. ډاکټر صاحب ستومان دی اوریدونکي په زړه پورې پوښتنه وکړه، دوه پوښتنې لري، مهرباني وکړئ.
د داول د قیلون په باره کې ویل فکر کوم. قیلون داسې څه چې هغه مثلا اول چې جوړیږي تام په ماغه باندې راځي، مثلا د لیمو تام دی، د نانا تام دی، یا ګوناګون دا شیان په نامو باندې دوی استفاده کوي ځینې. هغه داسې یو شکل یا ساختمان لري چې هغه لکه سیګریټ غوندې فلټر نه لري، دا یو قسم زغال جوړیږي د قیلون د سر باندې کېښودل کېږي، میوي داسې مواد دي چې هغه د غلاندې ښودل کېږي، بیا دا کشکي او مستقیمن دا دود د دوی شیشو نه ته ځي. یعنی قیلون، سیګریټ او تم چلم کچیرې زوم چې ضرر یې یو دی، ولی استفاده یې اوس په افغانستان کې هم ډېره شوې ده، ځوانان ډېر په اخو خوشته شوي دي، خو خطرناک چلم او قیلون دواړه دي، په خاطر به دي چې هغه کوم داسې یو فلټر او هغه نه لري، مستقیما شوش ته ځي، هلته شوش مسابوي، آهسته آهسته به د سابندۍ یا برانشل آسما یا سی او پی ډي یا نمونیا یا په نور امراض باندې اخته کیږي دا سړی، چې دا خطرناک دی نظر سیګریټو ته. لکه چې زموږ هم زابلي صاحب ویلي چې تعامونه مثلا خواږه دي، دا به په یو ورځ دپاره یا دو ورځو دپاره چې هغه کوم سړی چې نوي استفاده کړي دا تام مدته یو خوشایند وي یا به داسې خوندور وي، خو بار له دو او درې ورځې کله چې د عادت وسره وکړه دا خوند له منځه ځي او د ته کېدای شي سبب د مرګ وګرځي. کتابونه وایي که چېرې یو نفر په میاشت کې یا په کال کې درې ځلې یا څلور ځلې سیګریټ استفاده کړی وي، که چېرې دی په مثلا په بعضې هم قلبي امراض اخته شو علت به یې همدا د سیګریټو وي چې دوی په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل هم استفاده کړی وي. یعنې دا که څوک چې دوامداره شکل باندې وڅکي استفاده ځینې وکړي د سرطاني ناروغیو قلبي ناروغۍ او نورې داسې زیاتر ناروغۍ چې هغه باندې سبب د دې کېږي. نو ما غوښتل چې لسې لنډ معلومات نورم زه د اورېدونکو سره شریک کړم چې څومره خلک اخته شوي دي، څومره نارینه دي او څومره ښځینه او څومره ماشومان پر دې باندې اخته دي.
مهرباني وکړئ
موږ په ټول په 14 کال کې وزارت ساتنې یو بررسي وکړه چې زه هم د وسره همکار وم. 9.6% کې زموږ تاسې د خلک پر دې باندې اخته دي او په هغه کې چې دي مثلا 14.2% کې زموږ نارینه دي، 2.6 تر 3.2 پورې زموږ زنانه په دې باندې اخته دي او کمتر له دې نه زموږ اطفال په دې باندې اخته شوي دي چې له 21 تر 25 پورې خطرناک ناروغۍ چې په هغه کې سرطان یوانه علت یې همدا سیګریټ، همدا چرس، همدا قیلون او همدا نور نشاور هغه دي چې له 21 تر 25 پورې خطرناک ناروغۍ چې دغه نه یو یې سرطان ناروغۍ ده چې هغه کېدای شي د ششوي، د معدې وي، د ستوني وي، د خولې وي، دا ټولې هغه خطرناک ناروغۍ دي چې د همدې سیګریټ، چرس او د چلم نه رامنځته کیږي. یو او بل دا چې مثلا زموږ او تاسې په څه وخت پورې تر اوسه پورې موږ د کویټ ناروغۍ ټول کشور کې زیانمن کړي یو، ضرر رسولی او سبب د مرګ ومیر شوی دی په ټولو کې. دلته موږ یو هغه وکړو بررسي وکړه چې هغه کوم کسان ډیر په دې باندې اخته شوي دي په کویټ، یعنی په کورونا باندې اخته شوي دي. هغه کسان وو چې هغوی د سیګریټو څخه ډیر استفاده کوله، د دخانیاتو نه ډیر استفاده کوله، هم ډیر په دې باندې اخته شوي وو او هم یې مرګ ومیر د یاد مړینې ډیر تر یا فیصدي په دې کې چې وه د هغو کسان وه چې د دې دخانیاتو نه په مجموع کې هر شی چې وو.
ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی په تماس کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د آزادۍ رادیو.
السلام علیکم، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکی وړاندې کوم. اغه امیر د جلال آباد نه کوم، امور چې معتاد وی او اغه حمل ولري ورسره د حمل د وزنه آیا په دغه ماشوم کې د احتیاط نښې او نښانې معلومیږي او کنه؟
مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. ستومن،
اغه امور چې مثلا سیګریټ خوي د هغه د طفل مشکلات څه پکې دي چې په طفل کې رامنځته شي؟ برید د سکسیا موږ ورته وایي په طبي هغه کې چې هغه د طفل په ولادت په وخت کې کېدای شي د کمبود د اکسیجن سره مخامخ شي. کله که چیرې دا طفل په برید د سکسیا باندې مواجه کېږي، هغه بیا درې شکلونه لري چې هلته یو شدید دی، متوسط دی او خفیف دی. که چیرې شدید ډول باندې وي د دې سره مواجه شو، نو هغه طفل معیوبه کېږي یا سیفي یا سریبل پلسی ورته وایي، رشد دماغي کمیږي، هغه طفل معیوب کیږي. او که چیرې په شکه په مثلا مودریټ یا مودریټ وي، یعنی خفیف او یا متوسط وي، نو کېدای شي هغه طفل تر یو څه وخت پورې وي بعد لږ نه کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وایاست.
سلام علیکم تاسو ته او ډاکټر صاحب محترم ته او ټول اوریدونکو. زه مسافر در سلام د ایران دغه نسوار خونه ته تقریبا واته کال کېږي د نسوار عمل لرم، بیا دغه یو درې کال کېږي دا د تاریخو عمل مو سره اخیست زیدې. نو اوس په هڅه کې چې پریږدو نو نه کېږي. دا ډاکټر صاحب څخه مو ویل چې دغه پوښتنه راته جواب کې چې آیا موږ څنګه استفاده وکړو، څه کار وکړو چې د دغه څخه راخپاره شي دا تاریخ.
ډاکټر صاحب ستومن مهرباني وکړئ.
مسافر خان ته خو ستړی مشه ورور، یو بل دا چې څومره وخت کېږي ته د تریاکو نه استفاده کوې؟ د لږ مودې لپاره دی، د ډېر وخت لپاره دی، په کوم قسم باندې ته استفاده کوې؟ آیا تریاک په شکل د غذا باندې ته استفاده کوې او یا هم د سیګریټ په قسم باندې ته استفاده کوې او اکثره کم استفاده ځینې کېدای؟
استفاده موږ څکوله مو کله درې څلور کاله کېږي چې استفاده ځینې کوو. بعد هغه روزانه یو ور دوه واره دغه تر درې واره پورې ورسېده څکوانګه مو نه اوس غاړو پرېږدو هر څه کوو نه کېږي پرېږدو. نو د دې مشکل څه شی دی؟ څه علت یې باید پرېږدو؟
دردونه درته پیدا شوي دي یا کوم مخکې ته چې دردونه لري؟
ما په خپله دغه کوشش وکړې د درې څلور ورځې کېږي چې مثلا د عمل موږ پرېږدو. وخت چې کله یوه دوې ورځې درې ورځې ته ورسېدل نو دردونه د بدن بیخي شدید اسول. اصلا دونې سوی چې کله به تعامل مو نه وو چې بله موږ مثلا طاقت وکړو چې آیا دا تریاق بله تار کړو. دونې درد شدید درلود.
تنه د درد په خاطر باندې ته بېرته دوباره شروع کړو کنه نور مشکلات هم درته پیدا شو؟ تنه د درد مسله وه.
تنه د درد مسله وه بس دغه لاس وبشم کله شلېدلې یم. نه اصلا درد مثلا ډېر تر اوسه خو مې هم بېرته نه دی شروع کړي. دا درې څلور ورځې کېږي چې دی تار کوم ولیدې. اما درد یې بېخي ډېر دی رمانې.
مننه له تاسو نه مسافر خانه. غوږ شئ چې ډاکټر صاحب ځواب درته وایي.
ټول مواد مخدر چې دي چې هغه د دود په شکل باندې استفاده کیږي هغه جذب خرابوي. د غذایي موادو د ګټورو موادو چې هغلته که آیرن وي که ویټامین ډي وي که هر نور مواد غذایي مواد وي هغه سبب د دې کیږي چې هغه د امعاو له لارې د کولمو له لارې صحیح جذب نه شي. که چیرې کوم نفر موږ متوجه شي کوم څوک چې مثلا تریاک یا چاس یا هر نور مخدره مواد استفاده کوي هغه ډېر ډنګر وزن یې له لاسه ورکړی وي کم اشتیا او دا خبرې پکې وي ولی هلته جذب صحیح صورت نه نیسي. غذایي مواد که استفاده کوي جذب صحیح صورت نه نیسي. هغه فایده مند یا ګټور کوم مواد چې د وجود دپاره ویټامین لري ویټامین ډي لري اوسپنه لري یا نور داسې غذایي مواد چې هغه د بدن دپاره د ګټې دپاره دي هغه صحیح نه جذبېږي. بناً که چیرې دی دا تریاک یا چرس یا دا مواد چې دی څکوي که چیرې دا مثلا بندوي هلته دردونه راپېښېږي. نو دا ښه خبره ده که چیرې دا دردونه تا ته پیدا شول نو دا یا داسې یو حالت دی مثلا چې د لږ د وخت لپاره دا استفاده کړي دي د درې کلو لپاره دو کلو لپاره یو کال لپاره نو دا کېدای شي د یو ډاکټر سره مشوره وکړي. دا اسانه دی دا د مشکل کار نه دی. که یو دردونه وي درته پېښ شوي هېڅ مشکل نه دی. کېدای شي یو ډاکټر سره نږدې مشوره وکړي هغه ورته یو ټریټمنټ او تداوي وښيي.
مننه ډاکټر صاحب. د خبرونه په ورستیو شیبو کې یو یوازې یو بل پوښتنه پاتې ده. اکثرا ماشومان په ډیر کم عمر کې د لسو یو لسو ځینې وخت دو لسو دیار لسو پنځه لسو کلونو په عمر کې د دخانیاتو د سګرټو یا د نسوارو څکول پیلوي. میندې او پلرونه څه کولی شي؟ ستاسو مشوره څه ده چې خپل ماشومان له دغه بد عادت نه وژغوري؟ البته دا کلن راته ووایاست چې د خپرونې وروستۍ برخه ده. مهرباني وکړئ.
زه به څو خبرې نورې هم تا د سوال سره شریکې کړم. اول کوم مواد مخدر چې دي مثلا که سیګرټ دي که نسوار دي دا باید د ټولو مکاتبو مدارسو تکیهخانو یا په کوم ځای کې چې اطفال هلته تربیه او تعلیم ویني د هغو نږدو نه باید لرې او جمع شي. دوهم دا چې د تلویزیون او د میډیا د لارې موږ باید اطفالو دپاره داسې یو که لارې چارې پیدا کړو چې هغه د دوی په ګټه باندې وي. یعنی دوی د دې نه ګټه واخلي چې هغه تخنیات یا سیګرټ استفاده نه کړي. دوهم دا چې موږ په پانتون مکاتب او یا په نورو داسې ځایو کې چې تعلیم او تربیه د ماشوم او د اطفالو وي په هغه کې داسې یو ساعت او یا داسې یو څه باید موږ ولرو چې هغه اطفالو ته دا وښیو شاګردانو ته دا وښیو چې سیګریټ یا مواد مخدر تاواني شی دی دا باید استفاده نه کړي. د مور او پلار نه مې دا خواهش دی چې که چیرې دوی دخانیات استفاده کوي اول دوی د خپل اتاق یا کوم ځای کې چې اطفال ورسره دي په هیڅ ډول استفاده نه کړي. حتی هغه قطۍ د سیګریټ هغه قطۍ د نسوارو په شکل د ساتيري اطفال ته دی نه ورکړي چې مثلا ساتيري پیو کوو واخل زویا داسې کلمې استفاده کوي دا سیګریټ یو داسې دی نه نه په هیڅ صورت دا د اطفال روح او روان باندې منفي تاثیر لري او یګانه هیلت یې ده چې اطفال مثلا په کوم عمر کې چې استفاده کوي د مور یا د پلار یا د بابا یا د ترنې د کلی د سیګریټ او نسوار په لګي.
ډېر زیاته مننه له ډاکټر صاحب بصیر ستومان د داخله ناروغیو له متخصص نه. په دې خاطر مننه کوم چې ستاسو پیغامونو او سوالونو ته ځواب ووایه. د هغو اوریدونکو جلا مننه کوم چې د خبرونې ته زنګ واهه او خپلې پوښتنې مطرح کړې. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو